سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په یوې ځانګړې روغتیایي موضوع به زموږ همکار نوریه جبرخیل له یو متخصص ډاکټر سره خبرې اترې ولري او ستاسو ټلیفون اړیکې به هم پکې وختل شي. خو لغه وړاندې سلی محمد سلی د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوراندې کوي.
د اسلامي پراختیا بانک وایي چې غواړي د کرنې انکشاف او لویو پروژو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران نن په دویمه ورځ هم په فرانسه کې په خپله سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د اسلامي پراختیا بانک ویلي چې غواړي د کرنې انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجر دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. بلخوا د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د عمرې د ادا کولو ترڅنګ د دغه هیواد له چارواکو کسره هم په کتنې کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د عمرې د ادا کولو په هدف پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته لاړ. د سعودي عربستان رسنیو د خپل هیواد د چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه سنې دی ویلي. ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې ویل کېږي په خطر کې د امریکا او طالبانو خبرې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ او شوراوک ولسوالیو کې 21 وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر برگزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلول غوښتل پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چولې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 پاره طالبان وژل شوي دي.
وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې به د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره چې دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 4 نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نشه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیان سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل سوي دي. تر دې مخکې 203 تندر قلو اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې 6 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه قلو اردو ویلي چې په وژل سوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی چې په برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه یې په دې وروستیو کې دنده ترسره کوله. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې په پشترود ولسوالۍ کې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلول طالبان وژل سوي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې همکاري کوي د پشترود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره اونۍ پیل سوي دي. د فرا د امنیت قمانداني ویان محب الله محب نن وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی.
تا اکنون تعداد 8 تن از دهشت افغانان طالب که 1 تن از قمندانان کلیدی ایشان به نام آفیس سوهیل شامل می باشه به علاقت رسیده و عملیات تصفیوی در امون ساعت جریان داره.
د فرا امنیه قمندانی وایي چې د پشترود په کلیو کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له وسلولو تصفیه سوي نه وي. د اسرائیل پاوز وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل پر خاوره د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي. په همدې حال کې د ایران لملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن ویل چې یو اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکوره سوې او بله د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودېدله. د اسرائیل جنگی جت الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر ځینو هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ خو ویل چې د الوتکو له خوا د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره ځینې هدفونه وویشتل. د نړۍ د اوس تر اوسنتی هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیت سیوری غوړولی وي. د باس په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع هم شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون باسونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامل سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې لیتر اسکوونکو سره د تیرې شپې په خوډب کې نه ویشتنه نیولې دي. ټاکل شوی چې نن نورې مظاهرې وسي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هانګ کانګ کې مظاهرې یولس اونۍ پخوا